دیرش دقیقې دي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې باس لرو، خو د شپه په مکرې لاندو خبرونو ته د ناروی د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډ له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ځنډولي دي. د شورا په یو بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو، ناورینونو او بې ځایه شویو اغیزمن خلکو سره په نږدې 40 هیوادونو کې روان او بیړنی بشری فعالیتونه وسندوي. په بیان کې راغلي دي چې د ناروی د کډوالو شورا اړه د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکونکي له دندو ګوښه کړي او ډیر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم پروګرامونه وسندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړ چې وایي فلسطینی دولت د سعودي عربستان په خوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دوی دا ناممکن له منل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي غزه او سیمه به بې ثباته وي. نتنیاهو متحده ایالاتونو ته د وروستي سفر په ترڅ کې وویل چې ریاض کولای شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهي د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فراه ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا څخه هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا هغه احتمال رد کړ چې هیواد اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي تروس توغندي واستوي. ښاغلي شولز د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې ویلي وو د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړونکي وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي، پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میر سره په 90 دقیقې مناظره کې دا څرګندونه وکړه. او د ګواتیمالا د پلازمینې ګواتیمالا سیټي د اوروژنې اداره وایي لکتر لګه 13 کسان نن د یوې لوی لارې په اوږدو کې له یو پلس څخه د یو بس درغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې و. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی.
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه وخت په خیر. زه فرشته صحا کیمه، تاسو زموږه غل ازادي رادیو نه اوري. خبرونه د 25 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبرورۍ 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور چې وړاندې خبر شوی خبرې او بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خبر شو راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوي او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی د لاسرسي لپاره هلته شته. چې د اټکل له مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیون ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګ برید چې مسؤلیت یادایش منلی وو یادونه شوې ده. ویل شوي چې کېدای شي یادایش په دا برید د طالبانو هغه ادا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه همشته د سیاسي چارو شنون کې هر یو استاد نصر الله ستانګزی او همدار از نثار احمد شیرزای صاحب را سره خبرونه کې میلمانه دي. هر دواړو میلمانو ته خبرونه ته خر اغلاس ټیم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورزو په سر کې ستانګزی صاحب ته ستانګزی صاحب کتا سرعته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوې دي طالبانو په کراتو کراتو د داعش حضور په افغانستان کې رد کړی دی او دوی ویل چې مونږ د داعش ډال یا د خراسان ډال مونږ زپلې ده. خو بیا د غدریو کلونو کې په افغانستان کې پیخي کیږي حمله کیږي لکه ورستۍ حمله د یو وزیر وجل کېدل او بیا پړې د داعش ډلې په غاړه خستل دغه ټوله په څه معنی د تاسو څنګه ارزوي د داعش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خور تاسو ته چیزی ستا و درنو آوردون کتمو دک شک نستا چه پا افغانستان که نیاواز داعش دلا بلکه مختلف نور تروریستی یا حد اقل تروریستی او افراطی افکار و مرتبط دل حضور در رو دل دا و حضور لری اما په مختلف کچو دا یوازې په افغانستان کې نه متاسفانه دا یو شبکه چې فعاله ده د منځني ختیځ نه را شروع او تر پاکستان او حتی تر هند پورې په دغه سیمو کې دوی تیت او پراک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي د هغه مفکوروی تضاد و اختلاف لکه بلای چه طالبان ده داعش سره پا فکری لحاظ داری شک نسته چه طالبان حدسه کرده چه داعش دل وزه پی او کل کلی هم زپلی ده او ممکن فعالیتونه محدود سی بی بی. اما دغه ادعا چه نور داعش به افغانستان که نسته یا پسیمه که نسته یا نور تروریستی گروپونه فعال ندی در دیر واقعیت نلری لکه تاسو پا خبر خبر کرده اشاره درده تا داعش دل پا افغانستان که پا مختلف سیمو که پی تیر دری کلو چو بیستو که پا مختلف تروریستی عملیاتو لاس پوری کرده او تر دیر حد پوری اگه خفل اهداف هم ستاین کلی اگه تا رسیده دیدی نو دا ایده خیلی چه داعش یا اگه پا ورد نوری مشابه دلی فعالی. دته بل نقطه هم زغوالم ارزو کم چیز کلا کلا طالبان هم ادا کوي پاکستان چې خپل په اصطلاح د تروریستی گروپونو په سیمه کې تروریستی گروپونو زیږنتون پیژندل کیږي او له دغو گروپونو سره له پخوانه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا لري. دوی هم کلا کلا د خپلو ګټو دپاره ممکن پر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش یا نورو ډلو سره په همغږي ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري د هغو د لاسته راوړلو لپاره هم د دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه استاد. بیرته به تاسو ته راوګرځو دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه. د سوال ته به بیرته راوګرځو. خو ورزو شیرزي صاحب ته تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کیږي چې د طالبانو پر مینځ کې خپل منځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي. تاسو څه فکر کوي دغه اختلافات هم کیدای شي د داعش غوند تروریستي ډلو د پاره زمينه نور هم مسايده کی یعنی دغه ډلې هلته لا زیات شي په ټوله کې کراته دا وایي چې آیا د دوی خپل منځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلی شي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته ستانګزي صاحب ته تخنیکی همکاران او څوک چې دونګه غاغوري ګوره د کلچ طالبان راغلی ده په افغانستان کې داعش د پاره دلته ډیر لویه تبلیغات خپل طالبان شروع کړی ده تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد کړه، دوی منځ کې خپل ځان یو بل سره دښمنی لري، یو بل تروري وجنی، او د هلته د معدنونو خبره ده، د پیسې چې راځي، د دوی ارتباطات چې بهر استخباراتو سره ده، دا خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بریدونه کوي، دوی هم پړی اچوي په داعش باندې. دا هم انکار نه کوو چې داعش شته، داعش فعاله ده، او د داعش د فعالېدو دپاره خپله طالبان لاس لري. د طالبان یو بل پروژه هم دا ده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش دپاره لاره واره کړي، لاره جوړ کړي، او داعش دپاره دلته دوی خپله دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه، د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه، د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته، دوی خپله د داعش د لویېدو دپاره دوی ډېره کلکه کار کړی ده په دغه درې نیم کال کې. دا چې طالبان وایي چې مونږ دلته داعش ځپلی ده او داعش نشته، دا هم یو فریب ده، یو دروغ ده. طالبان د طالبان بل نوم داعش ده. د طالبان او القاعده دلته ګوري، القاعده تر ټولو نه لوی ده. القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکوي، که طالب ده، که داعش ده، که هر څوک نور تورستي ډلې ده، د دوی اصلي بنیانګذار القاعده ده، یا د دوی پلان جوړون کې اداره هماغه القاعده ده. د القاعده نوم اوس دوی نه اخلي، په دې چې ټوله دنیا پوهېږي ټوله نه. القاعده ډېره لویه کارونه کړې ده، ډېره قوت لري، او داعش دپاره چې دوی نوم اخلي، د داعش نوم استعمالوي، معلومیږي چې دوی خپله د داعش د غټ کېدو دپاره ډېر لوی کار کړی ده. د داعش د سربازګیري جلب جذب دپاره دوی کار کړی ده، ښکارا معلومی. او پاکستان هم په دې کې ډېر لوی لاس لري. پاکستان د دغه د داعش د جوړولو لویولو دپاره یو لویه پروژه نوې اخیستې ده. مونږ ګورو چې د پاکستان استخبارات په دې کار کې ډېر لوی لاس لري. اکثر د داعش د شاخې خراسان چې ده، د دې قومندانان او لیدران چې ده، دغه پاکستانیان ده، اعظم ډېره پاکستانیان ده. او مخکره معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي، او داعش یو بله وظیفه دپاره په منطقه او په افغانستان کې دوی خپله آماده کوي چې دې کار کې پاک د طالبانو ډېر دوچت مخکره معلومیږي چې ډېر اوچت لوی لاس ده.
مننه شیرزای صاحب. استاد څنګه تاسو ته راځو که دا راته ووایي، څنګه مې چې شیرزای صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه، که تاسو هم راته ووایي، لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي، د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کیږي، او بیا د هغې د وژلو پړه دوی په داعش چې یو داعش ډله هم مني، بل خواته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپله د طالبانو په منځ کې د اختلاف افات پر بنسټ دغه سی او پی خرمایسته شوې ده. خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې چی، نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی، لکه د یو وزیر وجل کېدل، دغه تاسو څومره ګواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته شاو خو د سیمه منطقې ته څومره ګواخونکي حالت دی؟
ګوره، کله چې ملګری ملتونو سازمان دی هغه اصول و لمخه لحظه میکانیزمون و مقررات و لمخه ملگورو ملتو هر سازمان یا هر رکن کلتی پیو موضوع بانده بحث کوی یا اخفل آجنگا که داخلوی اوگوی دفکتون و دلائل و شواهد و موثق و مدارک و پر مبنا موضوع آجنگا تا داخلوی ملگورو ملتو نه به هغل چانگرو روشونو او لارو نچه لریه قضایا پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او گورست پخوی او آجاندا که شاملی بنا که پده که هیچ شک نسته چه دلکه توریستی گروپو نفعال دیل اغیر جمله نه ده داعش ده خراسان چانگه دوی فعال دی، دوی پا دول حضور فعال دی پا افغانستان که کم گوران بلک چه لارسو کلا چه داعش پلومری زل که پا دوزر او مواتم کال که شکل نیسی پا منزنی خطیس که دا لره افغانستان ترازی پا مغا جمهوریت پا دوری که دوی دلتا جلب و جست که بلاخره دی و فعال تروریستی گروپ پا شکل را برسیده کی خصوصا کله چې داعش په عراق کې او بیا وروسته په سوریه کې ځپل کیږي، دوی کډه کوي افغانستان او د دوران د کرښې هغه غاړې ته، دلته دوی فعالیږي. او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې، یو دا ده چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شنوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېرې خونړۍ جګړې وشوې چې افغان حکومت هم دا په هماغه وخت کې په دغه عملیاتو کې په اصطلاح د دوی په ضد دخیل و. طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپه تر یو حدودو پورې، ان هغه جبهي جنګ ورته وځپه او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامي جمهوریت په محابسو کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشه شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده. او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو ویلې دوی مختلف منابع لري تمبیدیږي. بناً ملګري ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبره راوړي چې طالبان یو وزیر وځول کیږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ، چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف درامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. دغه ټول ټکو ته پام کړه، درلودلو سره داعش یو تهدید ده. او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي، د هر منفي پدیدې د له منځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره ولري، په نړیوالو مناسباتو کې په نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نشي کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپله دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي. دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه، درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده چې پاکستان په دې کې لاس لري، حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربه ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د دو هدفونو د ویشتلو لپاره، یعنې هند او افغانستان دپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات دا په سادګۍ له منځه نه شي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متخصصین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغه اقداماتو چې هره ورځ یې کوي او هره ورځ مدرسې جوړوي، په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي او سبا به دوی د افکارو ملاتړ وي. په دغه مراکز کې، په دغه مدارسو کې د احتمال شته چې تروریستي افکار وده وکړي او لږ له جملې نه داعش مشابه افکار راوزیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډېر خطرناک.
مننه استاد. څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله دې ته چې خپل د طالبانو فکر لار او یا هم دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې د پاره یو ځای وي چې دوی په کفالیت خپل زیات کی. دغه ټکی تکرا شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په ساته نه دی پیژندل شوی،
دوی یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومتي تګلار نه لري چې نړیوال ورسره اړیکه ټینګ کړي. دغه ټکی څومره د پدې باندې تاثیر کوي چې دغه وسلواله ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کړي او سیمې ته خصوصا خپل افغانستان ته د دغه وسلواله ډلو لکه داعش غوندې خطر به څومره زیات وي؟
دلته زه عرض کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یو پدیده ده، یو سیاسي نظامي پیچلې پدیده ده چې د ده په ارتباط دوه ګونې برخوردونه کېږي په سیاست کې، د اوس په نړیوالو مناسباتو کې. کله کله متاسفانه ځینې هیوادونه، حتی ځینې دولتونه، ځینې مشهور دولتونه، ځینې لوی دولتونه د دغه تروریستي ګروپونو نه په استفادې سره غواړي خپلو اهدافو ته ورسیږي، یا حد اقل خپل دښمنان په مناسب نړیوالو مناسباتو کې تر فشار لاندې راولي. بل دا ده چې بل ډېر عمده ټکی دا ده، عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي، د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي، هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت څاري. د تاسو سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا تاسو په دې هېواد نه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی به وکړی چې بل نړیوال همکاري دغه پدیدې سره وجنګیږي؟ په هیڅ وجه نه. اوله خبر دا ده چې لا تاسو پورې هم یو د دلیل نه پیژندلو د طالبانو همداده چې لا تاسو هم دنیا او عامه ذهنیت په نړیواله سطح فکر کوي چې خپله طالبان تروریستان دي. بلان یو دلیل دا ده چې دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. د نورو عواملو تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شر دوی تر وخته کې ښودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړي، تاسو بین المللي موازنه ته درناوی وکړي، تر څو د رسمیت پیژندلو مسله حل شي. او طالبان د هر ورځ تېرېدو سره دغه ټکی نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت نه پیژندلو یو عامل دا ده چې لکه چې ما عرض وکړه چې دوی را تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري، لګلې جملې نه ویل کېږي چې القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پرسنل ته نه پیژندل، بین المللي همکاري وجود نه لري. تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په یو جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نور هیوادو ته ځي، نور جوړ کې دی لکه یو شبکې باندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناهن کله چې طالبان نړیوالو ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې یو ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت لکه د طالبان حکومت له توانه جې خبره ده چې مبارزه ورسره وکړي.
ډېر زیاته مننه ستانګزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ څنګه چې ستانګزی صاحب هم اشاره وکړله، د داعش ځپل به طالبانو د پاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاوان کومک دوی سره نشته، د داعش غوندې ډلې ځپل به دوی ته اسانه کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې داعش یا نور تروریستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو داعش نه ده چې د افغانستان د پاره یا منطقه یا دنیا د پاره دوی ګواښ وي. درویش تروریستي ډلې چې اوس د طالبان تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لویه ګواښ ده. او دا ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو، دا ټول که القاعده ده، که داعش ده، که نور تروریستي ډلې ده، که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار، د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی لوی استخباراتونه دوی کار ولیدا. که دقت وکړو چې کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، در نیم کال مخکې د داعش خبره نه و. هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه و، د استخبارات رئیس هم راتله او تله، او د دوی ډېره دوستي و په لوی سیژونه. د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو، د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش جوړولو لپاره لویولو لپاره د طالبانو په مرسته بل پروژه نیولې ده چې دوی یو جالي دښمنی خوتلې ده چې موږ دښمنی لرو او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي دوی چې مخکې وایي چې دوی خپل اختلافات لري یا د اقانی وژل کېدو د خیل رحمان اقانی وژل کېدو د دوی خپل ذاتی دښمنی وو او پرې واچوله په داعش باندې او نور داسه هر کار چکیږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچي په داعش کې څوک پويږي څوک ثابت وي چې دا داعش کړی دا ټول کارونه خو دوی د داعش نوم په خپل لوی او دام ډیره مشکله ده چې مونږ وایو چې طالب او داعش بیل ده همدغه طالب داعش ده داعش همدغه طالب ده دوی بس نمونه بدل ده او استخبارات دوی د نمونه په بیل بیل موضوعاتو دوی ګټه اخلي او دا چې مونږ ګورو چې همدغه مخکې وایي چې القاعده دیر لویا یو دلیده شورای امنیت رازی ده داعش په خاطر یو کانفرنس جوړی ولی د القاعده د پر نه جوړی ولی د طالب د پر نه جوړی ولی نور دلیده چې دوی د پر نه جوړی معلومیږي چې شورای امنیت هم د استخبارات او لاس پوسه ده چې دوی په نفع دوی کاری شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لوی دولو د پر دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتون هم لاس لري تبلیغ که غیر مستقیم ولی نور توریستی دلی دوی خطرناک نه ده داعش دلته په افغانستان کې ډیر لوی و که په سوریا او په آسیا په شرق میانه کې هغه وخت ولی داسې یو ناس دوی جوړه نکړه دوی معلومیږي چې داعش یو لوی نوره وظیفه ته دوی آمده کوي او داعش دپاره دوی خپله تبلیغات کوي او طالبان که دای وایي چې مونږ داعش ځپلی ده او همدغه طالبانو د ډلې نه او په دغه ډیر نیم کال کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی ګټه واخیستله داعش ډیر لویه کړه او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته او داعش یو لویه وظیفه ته دوی آمده کړې ده او طالبان چې څو وایي چې مونږ داعش نه یو دوی طالبان او داعش افکار یو ده کړنه یو ده دوی برخورد یو ده که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده طالب دپاره ولې یو شورای امنیت کې یو ناصر نه جوړوي
مننه شیرزای صاحب ستانګزای صاحب خبرونه وخت کم پاده د کپلانډو کې راته دا وایي چې آیا د دغه غونډې نوروسته یا نړۍ له طالبانو سره په کومک همکاري ته چمتو وي او کنه دغه جګړه به تنه خپل طالبان پر مخ بیا یو آیا دوی به د امکانات ولري
دوا مسلې باید پام کول په دوه خیز ډول دا اوس هم د سه هوادونه ستاند چې طالبان سره همکاري لري له جملې نه روسیا دا خبره لري دی وایي د امنیت شورا و لوی منشی چو بسته مخ کابل تراغ ایرانی هم دا همکاری لری ازبکستان و سر لری عربی هوادون لکه امارات و قطر پده ارتباط طالبان سر استخباراتی همکاری دا اوز هم لری پده ارتباط اما یه تاز خبر پده ارتباط چه یو همغیی را منستسی و امنیت شورا پده ارتباط یو پریک رو کری پر لند و زمانه که دیرو تا خوشبین نیم دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبه په صدر دو په شکل وی نه دی او قطعنامه د صادرولو پر عنوان چې هغه به په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې معمولا اجرایوي حالت نیسی دغه دومره به غښتلی نه وي چې دی او هم هغه یا د مبارزې لپاره دی او پلیټ فارم یا میکانیزمونه د جوړولو لپاره په کې بحث وشي په هر صورت بیا هم زه تکراروم چې طالبان لا تاسو پر دنیا کم مشکوک ډله ده لا تاسو پر ډېر اعتماد در باندې نشي کولای چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږي شي
ډېره زیاته مننه استاد په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ده نن او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلو د 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه اورېده زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصر الله ستانګزای او همداراز د سیاسي چارو شنونکو نصار احمد شیرزای صاحب سره په خبرونه کې میلمانه وو تاسو زموږه کلاس ادي رادیو نوري در ډیره زیاته مننه چې تر دې دا مرا سره وي